بستودیو.
مننه کوم سید سمی عباس. دوستانو یوې بل خبرونه ته شرق لاس په کابل کې د سهار 8 بجې سوې. دوستانو په دې یو ساعت خبرونه کې اوري چې د ناتو سرمنشي وایي د افغان سولې د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ماموریت راتلونکي تنظیموي. د دې موضوع تفصیل او نور راپورونه هم وروسته اوریدلی سي، خو په سر کې مهم خبرونه لرو. د امریکا د ملي امنیت څلکار جک سلیوان ویلی چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو ترمنځ تړون د بیا کتنې نیت لري. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو دوهمه ورځنۍ لوبه ترسره کیږي او متقی جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو. د خبرونو تفصیل. د امریکا د ملي امنیت څلکار جک سولیوان خپل افغان سیال حمدالله محب ته ویلي چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون د بیا کتنې نیت لري. د امریکا د ملي امنیت شورا بیګا په یوه اعلامیه کې دا خبره کړې ده. اعلامیه زیاتوي چې ښاغلی سولیوان ویلي د امریکا او طالبانو ترمنځ د 2020 کال د فبروري د تړون په بیا کتنه کې به وارزول سي چې طالبان له ترهګرو ډلو سره د اړیکو د پرې کولو، په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمولو او له افغان حکومت او نور خو سره د با مفهومه خبرو د پایل پاړه په خپل ژوند ولاړ دی کڅنګه. د اعلامیې له مخې د جمعې ورځې په دې ټلیفوني مکالمه کې ښاغلی سولیوان ډاډ ورکړی چې امریکا د افغان سولې له پروسې او هغو رغند سیمه ییزو ډیپلوماتیکو هڅو ملاتړ کوي چې سیاسي جوړجاړي او دایمي اوربند ته د دواړو خواوو په رسیدو کې مرسته کوي. د امریکا د ملي امنیت څلکار د سولې د پروسې د برخې په توګه د افغان میرمنو، نجونو او لژکیو ډلو د فوق العاده لاسته راوړنو له خوندیتوبه د امریکا د ملاتړ ډاډ وشوت. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار تورن رد کړل چې ویل دي به نوم او نشان الوتکی د حمید کرزی له نړیوال هوایی ډګر قاچاق وړي. حکمتیار پرون د کابل په یو جماعت کې دا تورن لګولی و.
چرا طیارهای بدون لوگو نشان ده؟
ولی بی لوگو الوتکی راځي، ولی امنیت د بل ادارې لخوا نیول کیږي. هغه اداره چې په غلاو کې شریکه ده او د خلکو امنیت هم چې د چارواکو خپلوان دي نیسي. بی له کوم ویرې او مانی هر څه چې زړه غواړي وړي. طلا دي، پیسې دي، ډالر دي، حتما امدا دي، بل څه نه دي.
طلا اس، پول اس، ډالر اس، حتما امین اس، څه دیګری نیست.
د افغانستان د ملکی هوایی چلند ادارې بیګا نوښته د حکمتیار د دغو تورونو پر ردولو سره ویلي چې د حمید کرزی په نړیوال هوایی ډګر کې کلک امنیتي څار کیږي او هر کال زرګونه کیلوګرام مخدره مواد او سره زر کشف او اړوندو ادارو ته یې سپاري. د ادارې په خپله اعلامیه کې ویلي چې د هیواد ټول سیاسي مشران دي د ګنګوسو له خپرولو وړاندې د ځان د ډاډمنولو لپاره موضوع له دوی سره شریکه کړي څو د خلکو او رسمي ادارو باور زیانمن نه سي. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو دویمه یو ورځنۍ لوبه ترسره کیږي. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان په کوربتوب د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د ایرلند کرکټ ملي لوبډله سره درې نړیوالې لوبې ترسره کوي چې تر اوسه یو لوبه ترسره شوې ده او په هغې لوبه کې افغانستان ایرلند ته د شپاړس منډو په توپیر سره ماتې ورکړه. دویمه لوبه سبا ترسره کیږي او درېمه لوبه د جنوري په شپږویشتمه نیټه د عربي متحده اماراتو په ابوظبي شیخ زايد لوبغالي کې ترسره شي.
د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د لوبي د 2023 کال د نړیوال جام سوپر لیگ په لوبو کې راځي چې هر بریا یې لس نمرې ورکوي. د سوپر لیگ له دیارلسو ټیمونو څخه د سر اووه ټیمونه راسن نړیوال جام ته وتلی سي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په پېښور کې د پوهنتون لسګونو محصلینو د حضوري امتحانونو د پریکړې پر ضد لاریون وکړ. دوی وایي د کورونا وبا په خاطر یې ټول درسونه آنلاین وو، نو آزموینې دې هم آنلاین واخیستل سي. د مظاهره کوونکو له ډلې فرهین د ازادي راډیو مشال راډیو ته وویل
سو پر چې دې زموږ مطالبات نه منلي دي، زموږ خبره نه منلي دي، موږ نه آنلاین ایگزام نه اخلي، نو هغه پر موږ خپل خبره نه ناخو کیږو، ځکه چې موږ سه ناجایز خبره نه کو، موږ خصه خبر کو خپل حقوق د پاره ولر او موږ دا وایو چې موږ لدی آنلاین ایگزام وا.
لاریون له پېښور پریس کلب د خیبر پښتونخوا تر اسمبلی پورې وسو. مظاهره کوونکو ویل چې حضور امتحانونه به یې په وروستي عمومي نمرو یا جی پی ای ناوړه اغیز وکړي. متقاعد جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو. ښاغلی آستن پرون د امریکا په سنا جرګه کې په دوه نویو موافقو رایو د دفاع وزارت لپاره تایید سو. یوازې دوه سناتورانو د لوید آستن مخالفت کړی. آستن چې له څلورو لسیزو زیاته کاري تجربه لري، لومړنی تورپوستی امریکایی په وی چې دفاع وزارت پینټاګون مخته وړي. ښاغلی آستن د سنا جرګې تر تاییدې وروسته په خپل ټویټر ولیکل چې دا زما لپاره د ویاړ ځای دی چې د 28م دفاع وزیر په توګه خپل هیواد ته خدمت وکړم. زه په خاص ویاړم چې لومړنی افریقایي امریکایی يم چې په دې څوکۍ کار کوم. لوید آستن د ولسمشر جو بایدن لخوا په دفاع وزارت کې د ثبات راوستلو په هدف نوماند وزیر سوی دی. سنا جرګې همدارس په پرونی مجلس کې د خزانه وزارت نوماند جانت یالن هم تایید کړه. او د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پلوسی دوشنبه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزه مسویده استازو جرګې ته لیږي. د سنا جرګې د اکثریت دیموکراتانو مشر چاک هومر پرون په عمومي جلسه کې دا خبره وکړه. هغه ویل سره لدی چې ځینو جمهوری پالو د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ محاکمه د اساسي قانون خلاف بللې، خو ټرمپ به محاکمه کیږي. دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پانه هم بیا لوستلی سي پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ وړاندې په خبرونه کې. د ناتو سرمنشي وایي چې د دې سازمان غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه ټولې پریکړې په ګډه کوي.
We are faced with so many challenges at the same time.
موږ په یو وخت له ګڼو ننګونو سره مخ یو. هیڅ یو یې په یوازې نشو قابو کولای. موږ باید سره ودرېږو.
د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي ولسی جرګه د 2014 مالیکال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي، خو د مالیه وزارت یې پر قانوني جوړښت ټینګار کوي.
په مشروط ډول د بودیجې تصویب قوانینو تپوکاتو سره مجاز نه دی. پارلمان کولای شي چې بودیجه رد کړي او یا هم تصویب کړي.
دا به هم واوري چې د امریکا سنا جرګې د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د محاکمې هوډ څرګند کړ او په دوهم نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. په کور کې لیکي اوري
دغه مافیا یوازې په لوړه کچه نه ده، په ټیټه کچه هم باندې مافیا وجود لري. په اکثرو سیمو کې ملکان دي یا مثلا داسې نور خلکو به د دولتي اداره کې ځای نیولی ده. کوم کومکونه سه توضیح کیږي هغه خلکو ته سه مستحق دي او ته نه رسیږي.
د ګوړیا چار تفریحي پروګرام هم لرو او ریډیو تیار سره اوسئ. ورځو د خبرونه د سر موضوع ته د ناتو سرمنشي وایي د افغان سولې د ملاتړ لپاره په افغانستان کې د ماموریت راتلونکي تنظیموي. یان ستولتنبرګ پرون په یو بیان کې ټینګار کړی چې د ناتو غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه ټولې پریکړې په ګډه کوي. ستولتنبرګ سره لدی چې ورلمخه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د پام وړ کم شوی، د ځواکونو په بیړه ایستل د لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره ګواښ بللې دی. صفی الله ستنګزای په دې اړه نور تفصیل راکوي.
ناتو را روانه فبروري په افغانستان کې د خپل حضور د راتلونکو په اړه بحث کوي. د شمالي اتلانتیک تړون ناتو سازمان سرمنشي یون ستولتنبرګ پرون د دغه مطلب په بیان سره ویلي د افغان سولې له پروسې ملاتړ کوي او د دغه ملاتړ د یوې برخې په توګه به په افغانستان کې خپل حضور تنظیم کړي. د ناتو په خبري اعلامیه کې د ښاغلي ستولتنبرګ ټینګار ته اشاره شوې چې د ناتو سازمان غړي هیوادونه به د افغانستان په اړه هره پریکړه په ګډه کوي او په مسؤلانه توګه به مخته ځي. ښاغلي ستولتنبرګ همداراز د امریکا له سی ان بی سي ټلویزیون سره په مرکه کې ویلي له افغانستانه د عسکرو ایستل د نړیوالې ترهګرۍ او د ټولنیزو پرمختګونو په برخه کې لاسته راوړنې له خطر سره مخ کوي. هغه بیا په افغانستان کې پاتې کېدل هم په یو ستونزمن پوځي جنگ کې د دوامدار ښکېلتیا په معنا بللې. د ناتو سرمنشي زیاته کړې چې د امریکا له نوې ادارې سره په نږدې مشوره کې ده، خو د هغه په خبره له یو ستونزمن حالت سره مخ یو. ستولتنبرګ له سی ان بی سي سره په مرکه کې د ناتو په وړاندې د ټولو ننګونو د هواري لپاره د اروپا، امریکا او ناتو په ګډ کار ټینګار کړي او ویلي دي چې پریکړه به پا په ګډه کیږي.
We are faced with so many challenges at the same time.
موږ په یو وخت له ګڼو ننګونو سره مخ یو. هیڅ یو یې په یوازې نشو قابو کولای. موږ باید سره ودرېګو. زه په یوازې امریکا باوري نه یم. یوازې په اروپا هم باوري نه یم. زه په ناتو کې د اروپا او شمالي امریکا په یووالي باوري یم.
Together in NATO.
د ناتو سازمان د ډونالد ټرمپ په مشرۍ د امریکا له پخواني ادارې سره په ګڼو پریکړو موافقه نه ده ښودلې. لاغې ډلې یواله افغانستان د ځواکونو ایستل وو. ناتو له اول سره ویلي د افغانستان د بهرنیو ځواکونو په بیړه وتل بل لاس تر وړنې له خطر سره مخ کړي. د امریکا متحده ایالاتونو د 2020 کال په فبروري کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ چې له مخې له افغانستان خپل ټول پوځیان وباسي. امریکایي چارواکو ورو ورو د خپلو عسکرو یوه لویه برخه له افغانستان وایستله او د همدې جنوري په 15مه رسمن اعلان وکړ چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر 2000 ته ورسو.
سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دې اقومي جوړښتونو رجوندې کوچ دي کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راوله او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
د غاشبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ. د ازادي رادیو تغواشست د افغانستان د آزادو او عدالتانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي چې ولسی جرګه د 14 مالی کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي. د دې بنسټ مسؤل محمد نعیم اصغری ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې او مالی وزارت ترمنځ د 14 مالی کال بودیجه پر سر رامنځته شوی کړکیچ د حل لپاره یې دواړه لورو ته خپله طرحه استولې ده. خو د مالی وزارت وایي چې په قانون کې په مشروط ډول د بودیجه تصویب نسته. نور حال اجمل اندرا کوي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه ټاکنو بنسټ فیفا غواړي چې د 14 مالی کال د بودیجې پر سر د ولسی جرګې او افغان حکومت ترمنځ رامنځته شوی جنجال هوار شي. د دې بنسټ مسؤل محمد نعیم اصغری ازادي رډیو ته وویل دوی ولسی جرګې او مالیه وزارت ته د دې ستونزې د هواري په موخه طرحه استولې. د ښاغلی اصغری په وینا د یادې طرحې یو ټکی هم دا دی چې ولسی جرګې د 14 مالی کال بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي.
ما از دو طرف میخواهیم که
موږ له دواړو لورو غواړو چې بیا هم خبرې وکړي او هوکړې ته سره ورسیږي. بلاخره پارلمان بودیجه په مشروط ډول تصویب کړي
اقدام وکړي.
په دې طرح کې د نورو ټکو ترڅنګ ولسی جرګې او د مالی وزارت ترمنځ پر بحثونو ټینګار شوی. وړاندې راغلی چې د مالی وزارت وسته دولتي ملکی او نظامی کارکونکو په ماشونو کې یو شانواله نشي راوستي نو ولسی جرګې په مشروط ډول د بودیجه تصویب خو د مالی وزارت دی راتلونکو کې په ماشونو کې د یو ډولوالي یا یو شانوال لپاره هر اړخیزه طرحه جوړ کړي. ملي شورا دی اضافي ادارو او تشکیلاتو د مخنیوي په موخه په حکومت فشار راوړي څو د حکومت د تشکیلاتو او محلي ادارو قوانين رامنځته شي. په ورته وخت کې د مالی وزارت ویل تر اوسه دوی ته په رسمي ډول د فیفا طرح نه درستلې. د مالی وزارت مطبوعاتي مسول فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل
په مشروط ډول د بودیجې تصویب د قوانینو تپوکاتو سره مجاز نه دی. پارلمان کولای شي چې بودیجه رد کړي او یا هم تصویب کړي. بل دا چې په مهاله کې د زینو وړاندیزونو چې مالی وزارت شوی دی پارلمان لخوانه موږ له دوی سره خبرې کړې دي چې موږ هم دې ته ژمن یو چې ستاسو هغه وړاندیزونه چې په لاند مهاله کې د تطبیق وړ نه دي په مهاله کې تطبیق کړو او د بودیجې ته شامل کړو.
دا خغلی نه وخت په وینا راتلونکو نه په لومړی کې به دریم ځل لپاره ولسی جرګې ته د 14 مالی کال بودیجه د تصویب لپاره واسطه. د افغانستان ولسی جرګې وستازه په دې اړه سن دی ویلي. خو د تیریونی ورستې ناست کې د جرګې مشر میر رحمان رحماني ویلي وو که د مالی وزارت زر تر زر د بودیجې طرح جرګې ته وانستي نو د راتلونکو هر کار مسول به حکومت وي. د جرګې په وینا په یاد طرح کې د ماشونو د نه یو شانوالي د یو وزارت تشکیلاتو کمخ دا هغه ادارو شتون چې ولسی جرګې نه دی تصویب کړي او ملي د سرخوان هغه ټکی دی چې لاملې ولسی جرګې د 14 مالی کال بودیجه 2 ځلې رد کړي ده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دوستانو که د انټرنیټ اسانتیا لرین او کولی سي د ازادي راډیو خبرونه د راډیو پر ویب سټ هم په ژوندۍ بڼه واوري او تکرار واوري راپورونه او خبرونه مو هم لوستلی سي. پته مو د ازادي راډیو ټکی کم یا ازادي راډیو ټکی اورګ. اوس په واورو چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي، دغه ورځپاڼې احمد تکال کتلی دي.
اکونومیست مجله په افغانستان کې د سولې له خبرو سره په یو وخت کې د هدفي وژنو د دوام په اړه یو مطلب خپور کړی او لیکي چې د وروستیو وژنو اهداف خورا ځلاند او منور خلک دي. خبرونه لیکي چې په افغانستان کې هدفي وژنې نوې خبره نه ده، خو د دې وژنو د وروستۍ څپې کچې، وخت او د قربانیانو انتخاب خلک ورخطا کړي دي. د دې وژنو په لړۍ کې د امنیتي دفاعي ځواکونو پر سرتیرو سربیره ډیر دولتي مامورین، ژورنالیستان او د مدني ټولنو فعالان هم په نښه شوي دي. که څه هم طالبان نو ویلي دي چې په هدفي وژنو کې لاس نه لري، خو اکونومیست لیکي چې د دوی دا خبره ډیر کم خلک مني. خبرونه د مطلب په دوام په دې حملو کې د کارول شویو بمونو د جوړښت د تنوع یادونه کوي او لیکي امکان نه لري چې بله ډله دا ټولې وژنې وکړي، خو خبرونه دا یادونه هم کوي چې کېدای شي کله ناکله شخصي دښمنۍ او نورې ډلې هم په دې وژنو کې ښکېل وي. ګلوب ان میل ورځپاڼې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د پخوانۍ مشرې سیما سمر په قلم لیکلی مطلب خپور کړی چې عنوان یې دی که نړیوال افغانستان یوازې پرېږدي دا هیواد به له ناورین سره مخامخ شي. میرمن سمر لیکي هغه وخت را رسېدلی چې د افغانستان په بیارغونه کې له څه باندې څلوېښتو ښکېلو هیوادونو سره په ډاګه خبرې وکړو. نوموړي لیکي موږ افغانان لا هم تاسو ته اړتیا لرو او زیاتوي چې د افغانستان راتلونکي مبهمه ده او د سولې خبرې صادقانه نه دي، نو ځکه د منلو وړ نه دي. میرمن سمر په تیرو څلورو لسیزو کې د سولې اوسنی فرصت بې ساري بولي او لیکي افغانستان هیڅکله سولې ته دومره نه و نږدې شوی. دا زیاتوي چې زه او ډیر نور افغانان د خبرو ته د جګړې د پای ته رسولو د یو طلایي فرصت په سترګه ګورو. Stars and Stripes ورځپاڼې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د نوې ادارې احتمالي پالیسۍ ته کتنه کړې او لیکي چې ولسمشر جو بایدن ته د افغانستان د سولې ځنډیدلی بهیر او له دې هېواده د امریکایي پوځیانو د وتلو را روانه نیټه په میراث پاتې ده. ورځپاڼه لیکي بایدن د خپل کار په پیل کې له داسې یو انتخاب سره مخامخ دی چې یوه ورځ به له ده څخه په میراث پاتې کیږي، یعنی یا به سمدستي امریکایي سرتیری له افغانستانه باسي او یا به دې اوږده ماموریت ته دوام ورکوي. ستارز اند سترایپس د شنونکو له قوله لیکي چې په قطر کې په بین الافغاني مذاکراتو کې ډیر لږ پرمختګ ځکه ښکاري چې دواړه لوري دې ته سترګې په لاره دي چې د دې جګړې په اړه د امریکا د نوې ادارې دریز به څه ډول وي. امریکا د سولې په هغه موافقه کې چې د 2000 کال په فبروري میاشت کې په قطر کې له طالبانو سره لاسلیک کړه، ژمنه کړې چې خپل ټول ځواکونه به د ساګانی کال تر می میاشتې پورې له افغانستانه باسي. د امریکا د نوې ادارې چارواکو ویلي دي چې د موافقې ته به بیا کتنه کوي. ستارز اند سترایپس په دې اړه د بهرنیو چارو د نوماند وزیر انتونی بلینکن د وینا هغه برخه راخیستې ده چې وایي موږ په دقت سره ګورو چې په دې موافقه کې پر کومو موضوعاتو خبرې شوې دي.
زموږ اخلاصادې رادیو اوري دوستانو، اوس په یو نړیواله موضوع راوخلو. د امریکا سنا جرګې د ټرمپ د محاکمې هوډ څرګند کړی. د جرګې د اکثریت مشر ډیموکرات چاک شومر ویلي استازو جرګه به دوشنبه دوی ته د ټرمپ د سزا مسوده واستوي. شومر سره له دې چې ځینو جمهوري پالو د پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ محاکمه د اساسي قانون خلاف بللې، خو ټینګار کړی چې ټرمپ به محاکمه کوي. صفی الله ستانکزی نور تفصیل راکوي.
د امریکا د استازیو جرګې مشره نانسی پلوسی دوشنبه د امریکا د مخکینی ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا مسوده سنا جرګې ته لیږي. سنا جرګه به د کانګرس په ودانۍ د جنوري 6 یرغل په خاطر په ترامپ د لګیدلو تورونو له کبله د هغه محاکمه پیلوي. د جرګې د اکثریت مشر سناتور چک شومر وویل
The House will deliver the article of impeachment to the Senate.
استازیو جرګه به د استیزا مسوده راولیږي. سنا به د ترامپ د استیزا محاکمه ترسره کړي. یو بشپړه او منصفانه محاکمه به وي. سناتوران به پریکړه کوي که هغوی باوري دي چې ډونالډ جان ترامپ د متحده ایالاتونو په وړاندې بلوا پارولې ده.
against the United States.
خغلی شومر ویل د سنا جرګې دیموکرات غړي استدلال راوړي چې د ترامپ محاکمه ځکه نه قانون ده چې هغه نور په دنده کې نه ده. شومر د دغو سناتورانو په جواب کې ویل دا به معنا خبره ده چې ولسمشر وي یا بل هر چارواکی د هیواد په وړاندې کوم ناوړه جرم وکړي او بیا اجازه ورکړل شي چې استعفا ورکړي څو له حساب او کتاب یا تعقیبه معاف شي. پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ چې د جنوري په شلمه د خپل ځای ناستي ولسمشر جیو بایدن د لوړې په مراسمو کې نه و حاضر او فلوریدا کې خپل استوګنځي ته ولاړ. د جنوري په 14مه د استاذ جرګې لخوا استیزا شو. په هغه تور لګېدلی چې د جنوري په 16مه بلوا پارولې ده. د جنوري په 16مه د قهرجنو مظاهرو پر مهال خلکو د کانګرس په ودانۍ یرغل وکړ چې له پولیسو سره پاخو ډب کې یو پولیس او څلور نور کسان ووژل شول. خلک د ډونالډ ترامپ په پلوي په کانګرس کې د هغې غونډې پر ضد وتلي و چې پکې د الکترانو لخوا د جو بایدن تاییدی روانه وه. ترامپ د امریکا په تاریخ کې هغه ولسمشر و چې دوه واره یې د استازو جرګې لخوا استیزا تایید شوې. د تیر وار چې سنا جرګه د جمهوري پالو په لاس کې وه براءت وموند. هغه وار ترامپ په دې تورن و چې په اوکراین فشار راوړي چې د جو بایدن او د هغه د زوی هانټر بایدن په اړه پلټنې وکړي. دا وار د کانګرس دواړه خونې د ډیموکراتانو په لاس کې دي. استازو جرګې وار له مخه د ترامپ استیزا تایید کړې او تمه ده له دې وروسته د محاکمې رسمي چارې سنا جرګه مخته یوسي. په دې کې به څو ورځې د دفاعي جلسې وي او ښایي فبروري کې رایه وکارول شي.
آزادی رادیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غلازدي رادیو اوري. د پاکستان حکومت وایي له افغانستان سره پر پوله د اغزن تار لګولو کار به تر جون میاشتې پورې بشپړ سي. د خبره د کورنیو چارو وزارت چارواکو پرون کړې ده. دوی زیاتوي چې له ایران سره پر 950 کیلومتر پوله هم د اغزن تار لګولو کار روان دی او دا پروژه به د روان کال تر پایه بشپړ سي. پاکستانی چارواکي وایي چې له افغانستان او ایران سره پر پوله د اغزن تار لګولو هدف د غیر قانوني تګ راتګ لري نیول دي. د سیمې څخه د مشال رادیو خبريال د غراپور راستولې دي.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر شیخ رشید احمد په 28 جنوري په کراچي کې یو خبری غونډه ته ویل چې د پاکستان او افغانستان په مینس پولا د سیمو د ازغنتار اچولو کار د اتا تیونا تر 90% پوری مکمل شوی دی او پاتې بعد روان کال د جون میاشتې پوری سرته ورسیږي.
88-90% افغان بارډر جو ہے وہ فینسنگ ہو گئی ہے.
دا تا تیونا تر 90% پوری د پاکستان او افغانستان تر منس پوله باندې د سیمو د ازغنتار اچولو کار سرته رسیدلې دي او د ایران سره په پولا د سیمو د ازغنتار اچولو کار د 88 تر 90% پوری پوره شوی دی. روان کال د جون میاشتې پوری بعد افغانستان سره په پولا د سیمو د ازغنتار اچولو کار سرته ورسیږي. د جون د میاشتې د 90 پوری به کار سرته ورسیږي. کو نور هم وزنډیږي نو د روان کال اخیری تبا خامخاص سرته ورسیږي
اور ان شاء الله تعالی سال کے اخر تک.
د پاکستان او افغانستان ترمن د ډیورن پکرخه د کال 2018 د فروری میاشت کې د سیمو د ازغنتار کار پیل شوی وو او پاکستان ویلی وو چې دا کار به په 2020 کې سرته ورسوي. پاکستانی چارواکي وایي د تورخم لاري په پولا د ناقانونه تګ راتګ لاري نیولې دي او یوازې قانوني سفري اسناد لرونکي خلک کولای شي چې په پولا تګ راتګ وکړي. چارواکي وایي د خیبر پختونخوا کمی سیمې چې د افغانستان سره لګي په کی پسلګونو کیلومتر پولا داسې همدا چې هلته د سیمو د ازغنتار اچولو ضرورت نشته ځکه چې د غسیمو کې د انسانانو تګ راتګ ممکن نه لري. بلخوا د پاکستان د ایران سره 950 کیلومتر پولا هم د سیمو د ازغنتار اچولو کار روان دی. په دغه کار د کال 2019 د اپریل په میاشت کې لاس پورې کړی شوی وو او پاکستانی چارواکو ویلي وو چې د کال 2020 اخیری پورې به هم دغه پروژه سرته ورسیږي. د کال 2019 د اپریل په میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د ایران د سفر په محل د ایران د ولس مشر حسن روحانی سره لیدلی وو او په دغه محل اعلان کړی وو چې دواړه هیوادونه به په سرحدي پولا د ترهرګرۍ د مخنیوي لپاره کری اکشن فورس ځواک جوړ کړي. د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټه د کال 2020 د اپریل په میاشت کې د پاکستان او د ایران په پولا د سیمو د ازغن تار اچولو لپاره د نورو 3 ارب روپو منځوري ورکړې وه.
ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکي د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
ورزو خوست ولایت. په خوست کې یو شمیر ځوانان د یو علمي بنسټ په چوکاټ کې هر اونۍ راټولېږي او په ټولنیزو او نورو علمي موضوعاتو اونیز بحثونه کوي. د دې غونډو مسولین وایي که امکانات ورته برابر سي د غونډې به یې تر ولسوالیو پورې هم وغځېږي. له سیمې د ازادي راډیو خبریال راپور استولی.
دا د موک علمی بنسټ په نوم د خوستیو ځوانانو د راټولېدو هغه مرکز چې هر اونۍ پکې راټولېږي او پکې پر مطالعه کړو کتابونو او یو شمېر ټولنیزو او علمی مسلو بحثونه کوي. د دې اونۍ بحث د فیدالله همت په نوم یو ځوان مخکې وړي او د مینې پر موضوع غږیږي. د لیکچر له ختم وروسته ګډونوال د موضوع په اړه پوښتنې او نظرونه پیلوي او بس د مهمو نقاطو پر راټولولو پای مومي. د دې بنسټ مشر احمد سمون شریفی وایي غواړي له دې لارې د ځوانانو په فکري روزنه کار وکړي او په مهمو مسایلو کې آزاد بحثونه رامنځته کړي.
پراندویا ټولنه هم شامل ده، آنلاین اکیډمی هم پکې شامل ده، صاف کتابونه هم خپروي او یوټیوب څخه غږیز کتابونه هم خپروي چې تر اوسه یو کتاب غږیز کړی دي. د موږ علمي بهیر دی چې په هغه کې لیکچرونه دایروي مطالعه دا ترسره کیږي.
د دې بنسټ د مشر په وینا له تیرو دوو کلونو راهیسې د څو ځوانانو په ګډ کار په خپلو امکاناتو دغه چارې سنبالوي. د دې ناستې په بله برخه کې د یوه ځانګړي کتاب پر محتوا څو کسان د درس خواته راځي او مهمې برخې ګډونوالو ته وړاندې کوي. طیب الدین بریال د خوست د مسخلو ولسوالۍ اوسیدونکی دی چې د دې بنسټ په ډیرو ناستو کې یې برخه اخیستې. دی وایي په ډیرو ټولنیزو موضوعاتو کې نوي معلومات ترلاسه کړي او په خبره یې هیله لري چې داسې ناستې په ولسوالیو کې هم ترسره شي.
دغه پروګرام اوس چون د خوست پولیت مرکز کې دایریږي، موږ هیله لرو تر څو د هغوی په موافقه اړوند موسسات له موږ سره همکاري وکړي تر څو دغه پروګرامونه لرې اطرافي سیمو ته ولسوالیو ته مکاتبو ته انتقال شي تر څو د لرو ساحاتو ځوانان هم دغه پروګرام څخه مستفید شي.
د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زهید وایي د رضاکار ځوانانو د فعالیتونو لپاره د امکان تر بریده خپل امکانات د دوی په واک کې ورکوي.
د دوی یاد رضاکار فعالیتونه خوست اطلاعات او فرهنګ ریاست وخت نا وخت ستایلي. دوی ته مو د شته امکاناتو مطابق لاس ورکړی. دوی سره مو د کتابونو مرستې کړي دي. شته امکانات او فرصتونه به له دوی نه سپموو.
د دې اونۍ اونۍ زنسته د راتلونکي اونۍ لپاره د یو بل نوي کتاب پر مطالعه او پر یوې نوې موضوع د لیکچر د وړاندې کولو لپاره د کسانو په ټاکلو پای ته ورسېده.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
دوستانو مننه چې ازادي راډیو او ازادي راډیو هر ورځ د سهار له ودې ماښام تر وبو جو پر منځنۍ صفه 12.89 او د ایف ام پر 3.15 صفه خبرونه لري. د خبرونه مو د ماښام تر وبو جو پرې دوام کوي. اوس بس تاسو پیغامونه وور.
ستاسو له پیغامونو
دمګه دا 2014 کې راغلی مهاجر له پاکستانه او دلته لوګر کې چې دا موږ ته منځکې نه راکړل سوي راته وایي وایي نن درکو سبا نن سبا کې څلور پنځه کاله په موږ تیر کړل. یموږ په کومه اویزونه پر میتی دي هغه کار خلاصوي او منځکې هم څه ډېرې دي. منځکې هم نقشې ما چولې دا منځکې به درکو په دې اشاره کې په یوه بله بانه هم غلطۍ موږ نور واس نسته. یوې خواته نه دي منځکې اخیستو څوک راته وایي چې دا واخله. نو واس لرو چې کور کې جوړ کړو. سرپنا نه لرو. جمال لوړو چارواکو ته دا خبر ورسول چې موږ ته دا د کورو نمرې راکړي. موږ ته دا خپل ژونه توضیح کړي چې موږ خپل ژونه پرې جوړ کړو. هیله نه ده چې دا ما پیغام د لوړو چارواکو ته ورسیږي او موږ ته د منځکو نمرو غام وخوري. السلام په احترام.
زه د کندهار ولایت میوند ولسوالۍ څخه مې عبدالناصر افغان ازادي راډیو ته دا پیغام شریکوم. دا د کندهار او هرات کندهار او هلمند لویه لار اوس لپاره بند شوې ده. د غټ موټر بارداره موټر سي موټر یا هم غټ ټانکرونه دي ګګر د پر دغه کچه لار باندې روانې. نو ډېرو سختو ستونزو سره مخ دي. نو هیله ده چې نور کړي کسان دغه غم وخوري. کوچنی موټر خو دا شي غټ موټر والا ټوله سره مخامخ دي لار ډیره کچه ده ډیره خراب لار ده د امر فری بندي پلچکونه نه جوړ شوی دي
زه بشیر الله حکمل کونړ ولایت د منګلان کلی نه په تماس کې یم. دولت ته زما پیغام دا دی، اول باید فساد اداري ختم شي چې د هیچا استعداد معتبر نه دی بلکې واسطه او روپۍ معتبرې دي. دویم باید د معلمانو معاش اوچت شي چې ضروریات یې پوره شي. دریم معلمانو سره د نمرو وعده پوره شي. او څلورم د صلح خبرو کې سرې کرښې یو طرف هم ونه ټاکي او د ورورۍ په فضا کې یو بل ته اوږه ښکته کړی شي چې بالاخره افغانان خوشحاله ژوند ولري. والسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوستانو ستاسو پیغامونه وای چې ازادي رادیو ته مرستولې وو. اوس په کابل کې د سهار 8:10 دقیقې سوې. یو ځل بیا مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جاک سولیوان خپل افغان سیال الحمدلله محب ته ویلي چې متحده ایالاتونه د امریکا او طالبانو د تړون د بیا کتنې نیت لري. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې د حزب اسلامي د مشر ګلبدین حکمتیار تورونه رد کړل چې ویلي وو بینوم او نشان الوتکې د حامد کرزي له نړیوال هوایي ډګره قاچاق وړي. د افغانستان د ملکي هوایي چلن ادارې بیګانه وخت ویلي چې د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې کلک امنیتي څار کیږي. سبا د افغانستان او ایرلند د کرکټ د ملي ټیمونو دوهمه یو ورځنی لوبه ترسره کیږي. دا لوبه د 2023 کال د نړیوال جام سوپر لیگ په لوبو کې راځي چې هر بریا یې لاس نمرې ورکوي. په پېښور کې د پوهنتون لسګونو محصلینو د حضوري امتحانونو د پریکړې پر ضد لاریون وکړ. دوی وایي د کورونا وبا په خاطر ټول درسونه آنلاین وو، نو آزموینې دې هم آنلاین واخیستل سي. متقاعد جنرال لوید آستن د امریکا د دفاع وزیر سو. شغلی آستن پرون په امریکا په سنا جرګه کې په دوه نوي موافق رايو د دفاع وزارت لپاره تایید سو. یوازې دوه سناتورانو د لوید آستن مخالفت کړی او د امریکا د استازو جرګې مشر نانسی پالوسی دوشنبه د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ټرمپ د استیزا مسوده استازو جرګې ته لیږي. زموږ غله ازادي رادیو او دوستانو وړاندې په خبرونه کې اونیز پروګرامونه هم درته لرو، خو تر هغه دمخه یو بل راپور هم اوریدای سي. د غزنی اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې سیمه ایز موسیقي پیکا سوی ده. غزنی هغه ولایت چې یو وخت ځانګړی سیمه ایز موسیقي او سندرې درلودې، خو اوس دا چې دغه سندرې یا موسیقي پیکا سوی دي دلیل څه دی؟ د دغه ځای سیمه ایز سندرغړي او اوسیدونکو د دې خوږې موسیقي او سندرو بې خوند کېدلو بیلابیل لاملونه شي. نور به په دې راپور کې وورو.
په یو زړه خټینه خونه کې درې تنه ناشتي، یو ویډیو کې دوه هم وښکوهي، خو دریم بیا هارمونیه هم وایي او سندره هم وایي. دا د غزنی سیمه ایز موسیقي د چ ځنګړی خوند، رنگ، طرز او زیات مینوال لري، خو وایي وسی هغه مزنه د پاته چې په خوای درلوده. دا غزنی سیمه ایز سندرغاړي اوسیدونکو د دغه خوږې موسیقي او سندرو د بې خوندکې دوه بیلابیل لامل نشي. غلام حضرت قرباغی د نوموتی ولسی سندرغاړي خان قرباغی زوی دی. دی لا هم د خپل پلار په رنګ پخوانی سیمه ایز موسیقي پالي او سیمه ایز سندرې وایي.
دا تور پیچ دیلې و نای کما هولای جاتی کایا ایوال و سرنا وای تور پیکای دی بند.
دا غلام حضرت کرباغی زوی محمد گل کرباغی چ پخپل هم سندرغاړی دی وایي په غزنی کې پخوانی سیمه ایز موسیقي د زوال پر لور روانه ده. دی وایي سندرغاړي مجبوریږي چې د خلکو ذوقونه وپالي او ذوقونه بدل سوي دي.
کوشش کوم چې دلته مطلب موسیقي د خلکو حضورونو کې ځای ونیسي، ځکه موسیقي د مینې محبت کار ده. کوشش مو دا ده تل چې محلي موسیقي د خلکو ته زړونو ورسو، خلکو ته ذهنونو ورسو.
شاعر، لیکوال او فولکلوریست اسدالله بلهار جلال زیراته یو شمیر نور سببونه هم یاد کړل چې د ده په فکر د غزنی سیمه ایز موسیقي کمرنګه کړی ده. هغه وایي د موسیقي ډګر ته د نوي آلو راتلل، ناامني په سیمه کې پر موسیقي اوریدلو بندیزونه، د غربي موسیقي اغیزې او داسې نور هغه څه دي چې د غزنی خپله موسیقي بې خونده کړی ده.
په غزنی کې محلي موسیقي ځکه فکر شوی او فعالیت یې تقریبا په ټپه درېدلی چې لوی خوا اړوندو دولتي ادارو ورته پاملرنه ونه کړه. دوهمه خبره دا هم ده چې لا هم د غزنی په سیمه کې د محلي موسیقي مینوال د ناامنیو له امله په جرأت فعالیت نه شي کولی.
نبی الله میل 15 کلن دی. دای هم په غزنی کې د سیمه ایز موسیقي د پیکه کېدو خبره کوي. امیل وایي ډیری لاملونه دي چې دغه موسیقي سوکه سوکه خپله اصیله بڼه له لاسه ورکوي. امیل پردی برقی آلی د غربي موسیقي اغیزه د نامنیو له امله له غزنی څخه د سندرغاړو وتل او د نورو سیمو د موسیقي طرز خپلول او داسې نور هغه څه لاملونه یادوي چې د غزنی پر سیمه ایزه موسیقي اغیزه کړې.
لاملونه خو ډېر دي، دغه څو هغه لاملونه دي چې پښتو موسیقي په غزنی کې د زوب خواته روانه ده او له بد وضعیت سره مخ.
خو ځینې کسان بیا دا هم وایي چې په غزنی کې ځوانانو سندرغاړو خپلو طرزونو ته شا کړې او د نورو سیمو د طرزونو د خپلولو هڅه یې کړې ده. د دوی په نظر چې دغه سندرغاړو نه د موسیقي پخوانی طرز ساتلی او نه یې نوی طرز مسلکي خپل کړی دی. د بلهار جلالزی په باور که امن وي پر موسیقي بندیز نه وي، سندرغاړي کولی سي د موسیقي په نویو وسایلو او اوازونو د غزنی ولسي موسیقي نوي تازه او راژوندی کړي.
دوستانو د غزنی ولایت د سیمه ایز موسیقي په اړه د راپور خمو واورېده. اوس ورسېږي اونیز پروګرامونو ته. د ژمنې سره سم د کور کلي اونیز پروګرام لرو او ورپسې به د ګوړې اچار تفریح پروګرام واورئ.
کور کلی
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په نسی جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام.
گاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کای هغه زما د ترور زوی ته ورکړ چې هغه ویسی کور ته اخوځي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کور کلی د خبرونې مینوالو په سلامونو مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. ولې په ځینو سیمو کې د غریبانو مرستې خانان خوري؟ دغه کار کومې ټولنیزې ستونزې راولاړوي او شوې مرستې څنګه باید بېوزلو ته ورسول شي؟ نن په همدې موضوع خبرې کوو چې دا راپور تر څنګ د عامو خلکو نظرونه او په پای کې له دیني عالم سره مرکه هم لرو. خو په پیل کې راپور ته غوږ شئ.
اکثره وخت د وروسته پاتې هیوادونو له خلکو سره د بېوزلۍ له وجې مرستې کېږي او دا مرستې هم د هغو غریبو خلکو لپاره وي چې د ژوند کولو په پار داسې کوم ځانګړی عاید نه لري. خو په ځینو مواردو کې بیا دا مرستې مستحق کسانو ته نه ورکول کېږي. اکثره غریبان وایي چې دا مرستې د کلي یا سیمې ملک ځان او خپل خپلوانو ته ویشي، نه بېوزلو خلکو ته. د غزنی ولایت اوسیدونکی شمس الدین چې اوس په کابل کې په یو دولتي اداره کې اجیر دی وایي چې د دوی په سیمه کې مرستې راغلي، خو هغه چاته ورکول شوی چې د کلی ملک یا وکیل سره خپلوي لري. نوما وړای وای
نوم خو لاس واره نومان ورکړې دي، مګر هیڅ له موږ سره څوک کومک نه کوي. په توا پلاستیک وسه ده، کاغذونه وسه ده، ټول عیال زکام دي، ټول مریضان دي. اکی د هیڅ شو وسنه لرو سموږ خبرې جو صدا کومک را لې پلان د کومک را لې موږ ته هیڅ نه راځي. ولکم په دای بس تکال روزي دي ختم ولک چلی دي خود راغلی خو خود خود ولا لاس وارم دي دي سیاخلی خل نو واسطه لرو نه هیڅ لرو ولک هیڅ لري و بنسته و ببن لبل چاره ورو ولي وسنه لرو سبرمې چسکو کرایه ورکو یلا موږ د کرایه تر و دی وز
بل خو د کابل چمن ببرک اوسیدونکی خیر محمد چې د پاکستان راستون شوی وای چې له دوی سره ډېرې وعدې شوې وي، خو اوس دوی په خیمه کې ژوند کوي او څوک یې له حاله خبر هم نه دي.
موږ هغه مرستې چې موږ ته ویلې چې تاسو د رئیس برستینو شی درکړي هغه موږ ته یو شی نه دی راکړی، یو اتله ذریع راکړي، دا نورې پیسې خلکو ته ورکړي، څوک ملکان لري شی لري، د هغو د بحثل کېږي هغه بله ورځ 15,500 روپۍ خلکو ایسلي په دا پر موږ ته نه دي راغلي، او غنم دی، وړه دی، لوبیا دی، دا ورکوي شپږ میاشتې موږ ته نه دي راغلي، ولیوانو مره مځکه در کوم هغه مځکه موږ ته نه دی راغلي، په کیرا باندې ورته پراته یو، او د 12 بچانو خاوند یم او ګزاره مې هم سخته ده، ځوان زوی نه لرم، ځینې ملکان دي خبرې کوم چې هغه رشوت اخلي، په رشوت باندې تیروي، او موږ نوماندغه پاتې دي، موږ بخسا چا نه دی کړی.
همدارنګه د لغمان ولایت اوسیدونکی حاجي سیدا جان وایي چې د دوی په کلي کې داسې بېوزله کورنۍ شته چې حتی د ډېرې بېوزلۍ له کبله یې ځان وژنې باندې لاس پورې کړ، خو بیا هم د کوم ځانګړي ارګان څخه ورسره مرسته ونه شوه. نوموړی د خپلو سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
زه د دې صحنې شاهد یم، مالته اوسېږم ناحیه کې، میشتمې ناحیه کې، چې هلته څه کومکونه راغلل، د غنم هم راغلل، اوړه هم راغلل، چې نانوی خانو کې ډوډۍ توضیح کولې. بعضې کسان ته چې ډېر مستحق وو، باور په خدای وکړو چې یو نفر ما لیدلی ده، شاهدان هم لرمه، چې ځان یې زندۍ کړی وو په کور کې، چې د فکر له لاسه چې نه وو که نه، بیا زه ورغلم، هغه مې خلاص کړه، ګوره خلاص هم که بېرته هم راښکته که، او مور ته او ښځې ته مونږ ویل چې خیر ده، سړی دې ته مه مجبوروي، بیا مونږ ورته ډوډۍ د شپې وړله، چینه مې وړله وو، او څه خرڅ مرس هم ورته وړه، نو هغه د پاره چا اوړه ور نه کړل، چا ډوډۍ ور نه کړل، داسې مستحق خلک یو. هلته چې کومې پیسې راغله، شپږ زره توضیح شوې، بعضې ملکان وکیلان ورکړي خپلو خپلوانو ته، بعضې خلکو ته، خو اصلي مستحق ته نه دي ورکړل شوي. چې زه کوم خلک پېژنم، او زموږ په ساحه کې، زموږ په ساحو کې، زموږ په سنګ کې دي که نه، چا ته وژاړو، چا ته فریاد وکړو، حوزه کې څوک غږ نه اوري، په دولت کې څوک غږ نه اوري، دلته موجوده چې موږ غږ څوک نه اوري، نو هلته به څنګه چل وکړو؟ نو دا اوس چې ورسې دفتر ته دې نه پرېږدي، نو ته به څنګه هر څوک اوري؟ غیر خدای نه به څوک د عرض نه اوري. دا واسطه واسطه بازي ده، یا ښه پیسې، یا ښه واسطه.
نه ویشت کلن محمد عرفان بیا د نورو عواملو تر څنګ د بشر دوستۍ د حس کمښت هم د دې سبب ګڼي چې د غریبانو مرستې د خانان وخوري. نوموړی زیاتوي دا چې حق حقدار ته نه رسیږي، نو بېوزله ورځ تر بلې لا پسې غریبیږي، او خانان نور هم شتمن کیږي.
خو افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې دلته چې دا بشر دوستی ډیره کمه ده، د بشر دوستی روحیه ډیره زیاته کمه ده، هر څوک کوشش کوي چې هر څه خپله واخلي یا خپلو خپلوانو ته ورکړي. تاسو به دولتي ادارې لیدلی چې هر څوک کوشش کوي چې خپل خپلوان راولي، پر ځای د دې چې وړ اشخاص وګماري، خپلو خپلوانو ته ترجیح ورکوي. همدغسې د کومکونو په ویش کې هم همداسې ده، دوی چې دا کوشش کوي خپل خپلوانو ته دغه کومکونه ورکړي، چې دا سم کار نه ده، ځکه چې په هغه کم کومکونو سره کېدای سي یوه غریبه کورنۍ، یوه یتیمه کورنۍ چې ده، د هغوی د یو میاشتې خرچه وسي، د هغوی په یو میاشت چې ده ډېر ښه ژوند وکړای سي.
د کابل د چهار اسیاب ولسوالۍ اوسیدونکی ګل رحمان وایي که چیرې د بېوزلو په نوم راغلې مرستې د کلي ملکان یا نور مشران ځان ته واخلي، نو دا به د خلکو او دولت ترمنځ لوی واټن رامنځته کړي.
د دې په خاطر چې دغه کومکونه مثلا خلکو ته نه رسیږي، هلته د افغانستان کې خو اوس دغه مافیا یوازې په لوړه کچه نه ده، په ټیټه کچه هم باندې مافیا وجود لري. په اکثرو سیمو کې داسې کسان شته چې ملکان دي، یا مثلا داسې نور خلکو به د دولتي اداره کې جای ولې ده، دغه کوم کومکونه سه توضیح کیږي، ویشل کیږي، دغه هغه خلکو ته سه مستحق دی، هغو ته نه رسیږي، او همدغه سبب ده سه خلک له دولت نه فاصله اخلي، او دولت سره مینه نه لري، او هم د جنگو یو د وګدېدو یو هغه هم همدغه ده سه خلک له دولت نه فاصله اخیسته ده، جنگونه هم زیاتیږي، خلک خو به دی، نو دغه اگر مسته کولای سي.
د کاپیسا ولایت اوسیدونکو عبدالمتین حقمل وای چې کده دې مرستو په ځای به وزلو او غریب خلکو ته یو پروژه په کار واچول شي، او دوی په کار وګمارل شي، نو دا مرسته به شخصي جیبونو ته نزي.
اول خو باید دغه کومک چې دا دوی کوي او بیا داسې تکراریږي چې مستحق ته نه رسیږي، دا ډېرې پیسې وي، دې نه به یوه پروژه جوړه کړې وه، داسې پروژه د برق هر ورځ برق قطع کیږي، یو 250 میلیونه ډالر ډېرې پیسې دي، یو بند خو د برق خو به نیمایي کار خو به مخکې تللی و، دا به ټول ملت ته رسېدلی و، هره ورځ به په تیاري کې نه و ناست، پرته له برقه فابریکه جوړه شوې وي، بل شی د عمل ګټې پروژې وي، خو داسې کار دې وشي چې ټول ملت باندې په ژوند باندې د ملت اغیزه وکړي. بله لاره چې بیا غم نه کېږي، غم نه کېږي تر اوسه پورې، تر دې دمه پورې ما نه دی لیدلی چې په دې نظام کې د مکافاتو د مجازاتو فرهنګ نشته، بلکې چیرته مجازات موجود دي، ظالم لاس ونیول شي، هغه ته جزا ورکړل شي، بل څوک داسې کار بیا نه کوي. موږ نه هم اسلامی فرهنګ تللی دی هم د دیموکراسي فرهنګ تللی دی. نه په دې عمل کوو نه په هغې عمل کوو، یوازې په فساد باندې ښه پوهېږو، نور په هیڅ هم داخل نه پوهېږي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیلې، یعنی خوشحالۍ، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ.
قدرمنو دوستانو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو د مخالکو نظرونه لرو چې اورېدو ته یې ستاسو پام راړوم.
ګل آغا پلچرخی کی اوس حاضر دا مرستې هغو خلکو ته ورکول سي چې په چاو کې مزدوري نه ورته پیدا کیږي، هغو ته باید چې ورکول سي. لاس ته ځنې ناست دي، څوک مزدوري هم نه پې کوي. کور یې وکتل سي، آیل یې وکتل سي، بستره یې وکتل سي، لوښه یې وکتل سي، باید چې هغو ته ورکول سي. داسې چې دوه پوله او درې پوله او څلور پوله کور لري، موټر لري، زندګي یې ښه برابر وي، هغه یې واخلي، خوار او غریب پاتې شي. نوم میرزا خان د مسحی ولسوالۍ اوسیدونکی. دا باید مسحق کسانو ته ورکړل شي. هغه کسان چې غریبي کار روزګار نه لري، بس بیروزګاری هغو ته ورکړل شي، غریبانو فقیرانو ته.
دا چې ولې د بېوزلو حق خوړل کېږي او د اسلام له نظره د بېوزلو حق خوړل څه حکم لري، دا او دې ته ورته پوښتنې زموږ همکارې په یوې مرکه کې د علومو اکاډمۍ له علمي غړي مولوی نورلا کوثر څخه کړي چې تاسې اورېدو ته رابولم.
استاد، لمړی پوښتنه به داسې مطرح کړو چې ځینې وخت په کلیو بانډو کې او په سیمو کې مرستې راځي د بېوزلو خلکو په نوم، او دغه بېوزلو خلکو ته نه ورکول کېږي. ستاسې په نظر علت به څه؟
هغه چې لاملونه ډېر لاملونه دي. لومړی لامل یې هغه خلک حرام کاره دي او حرام خوري، د نورو خلکو حق خوري او حق نه ورکوي. دا د دوی یو بل لامل یې د هغه دقیق محاسبه، چې دقیقه محاسبه وجود نه لري، ځکه خلک صدقه او خیرات کوي بیا نو ډېر زیات محاسبه نه پسې ګرځي، که رسمي جریان نه وي راغلی چې هغه حساب کتاب ولري. نو خلک ځان حساب کتاب ونه ګڼي او له الله نه ونه ویري، چې الله نه ویره ونه لري، د نورو خلکو حق د حکومت په نوم باندې دوی ته حق راځي. او دوی خپل ځان ته غوه نشتوالی دي، موږ همدا رقم د محاسبې نشتوالی او عدم د دقت په مصرف کې او بیرته حساب کتاب نه اخیستل له حکومت کوونکو دونه دغه لاملونه دي چې خلک د نورو مالونه خوري.
استاد، که مثلا دغه حق حقدار ته، یعنی هغه کسان چې بېوزله دي، هغه چې مستحق دي، هغو ته دغه کومکونه ونه رسیږي، دغه مرسته چې د هغوی په نامه راځي البته ونه رسیږي، البته اسلام په دې برخه کې څه وایي؟
مؤمنان مسلمانان، تاسو د یو بل حق مه خورئ، د یو بل مال او لا يحل المال امرئ الا بالدين من نفسه. پیغمبر علیه السلام وی چې مؤمن مال بغیر د دې خوښنه بل څه خوړی نشي، شرعاً حرام دی بل چا مال خوړل. د بل مؤمن د بل مسلمان مال خوړل دا حرمت شرعي دی او د اسلام له نظره دا حرام کار دی او دا مشروع کار دی او کبیره ګناه ده او دی په خپل نفس اور خوري.
استاد، اوس سمه لارې څنګه ده چې کومکونه یا دغه مرستې څنګه بېوزلو ته وویشل شي؟
اول خو دولت باندې فرض ده چې دا تنظیم کړي، وویني چې دغه مال بیا مستحقینو ته ورځي که نه ورځي. اول دا او دوهم بیا په حکومت ورکوونکو ډونرانو باندې لازم ده څوک چې دا ولو که سل افغانۍ وو زر افغانۍ وو یا له دې نه ډېرې ورکړي، بیا هم محاسبه دې پسې وکړي. چې وروره ما دغه مال درکړ خفه کېږم، ځکه ته خو یې وکیل یې، ته وکیل یې، دغه محاسبه ما ته راکړه، دقیقه محاسبه باید ترېنه واخیستل شي.
ډېره زیاته مننه کوو استاد. کور ودان.
درنو دوستانو، داو د دیونې د کور کلی خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوره اچار
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خواگو آوریدون کو سلام. خدای مروغ او خواخ لره. سنگ دی غواخی او ترکاری خورایی که نه. ده کورونا لپار غواخی او ترکاری خی دی. همدارنگ سلای قوی او زوانم ساتی. طبیبان وایی چه که ده کورونا پا وقت اول از دول غواخ او ترکاری او خوالل سی نو سلای هیز ناروغه کیگی نه. دغه ډول نور هم سړی ښه په ځان باندې او قوي وي. خو طبیبان دا نه وایي چې دا ولس ډوله غوښه د کومو مارغانو، څارویو او کبانو وي. د خپرونې په پیل کې څو ګډوډ خبرونه درته لرو.
خبری منابع وایی چه تیر او راز هم لفوجی موترو چخه تیل و ویستل شول او پا قرار دادیانو بانده و پلورل شول. خبر زیادوی چه ده تیل و پلورل و دغه تجارت پا طول و فوزی امنیتی او ملکی برخه که پشدت جریان لری او یو شمیر حکومتی او دولتی موټر لرون کی چارواکی د تیلو تجارت کوي. لدی عمل خای افغانستان ته د تیلو د وړو سوداګریو لومړی مقام ورکړل شي.
د یو بل خبر لمخې ویل شوی چې ډګروال تیل فروش یو بل ټانکر هم له تیلو ډاک او د خرڅولو لپاره د تیلو سرای ته ولیږه. خبر زیاتوي چې ډګروال تیل فروش له خپلې مربوطه عسکري قطې څخه هر ورځ یوه بوشکه تیل له ځان سره راوړي او په کور کې تر هغو ذخیره کوي چې یو ټانکر ته ورسیږي او بیا ټول په ټانکر کې اچوي او پلوري.
امنیتی منابع ته نږدې کسانو ویلي چې د سلمې حوزې اتمې امنیتي پوستې کسان تېره ورځم د خپلې مربوطه سیمې په کوڅو کې وګرځېدل او له هغو کسانو یې خپل حق راټول که کوم چې د نویو کورونو په جوړولو لګیا دي. خبر زیاتوي چې د پوستې دغه ګزمه هره ورځ په کوڅو کې ګرځي او د نویو کورونو جوړولو حال اخلي. خبر وایي چې دغه د پوستې ګزمه د نویو کورونو جوړولو خاوندان په مرګ نیسي او تبې ته یې راضي کوي.
د نظامی خبرونو په لړ کې یو بل خبر وایي چې د زرم ټولی اتم امنیتي پوسته چې دښمن ته تسلیم شوې وه بیرته ونیول شوه، خو له یوې ورځې مقاومت وروسته بیرته د دښمن لاسته ورغله. خبر زیاتوي چې دغه پوسته د یو قوي تعرض په نتیجه کې بیرته ونیول شوه او تر اوسه لا د حکومتي قواو په ولکه کې ده. خو داسې اوازې هم خپرې شوي دي چې ښایي بیرته به د دښمن لاسته ورغلی وي. خبرونه خلاص شول.
آرایش ښه شی دی خو چې په خپل وخت او خپل ځای کې وشي. د یو بې ځای او بې وخت آرایش له جنجاله مو خبرو. خدای چې سبت خلاص شو چې دغه راپورټ ثبت کړم. اوهو، دا څه کوي؟ دغو هندار راویسته او آرایش یې شروع کړه. اوف، ناوخته شوه.
دا څنګه له ځان سره غږیږي؟
ته وګوره، دلته د راپورټ ورکولو راباندې ناوخته کیږي او هلته په سټوډیو کې د نر لور آرایش شروع کړی. نه پوهیږم څنګه وکم.
دروازه ور وټکوه او ورته ووایه چې راوځي.
رښتیا وایې، اوس هم د راپورټ لیږلو راباندې ناوخته شوه. باید وختي مې راپورټ لیږلی وای. وبخزه رپورت ثبتوم.
ها ها، بس یو څو ثانی نورم صبر وکه چې د مال می پنیمایي کې پاتې کیږي چې دغه پوره کم.
سمه ده، لږ ژر کوه.
ها،
وایری مال می پنیمایي کې پاتې دي.
ورته ویلې بلی و چې د باندې وهلی وای. زه مطلب ثبتوم.
نه وی زه دا ځل ته ورته وای.
ها، خو چې د ما و منی. اوه وبخه، موږ ثبت لرو ک د راج د باندې چیرته وکی خبوي.
دا سړول خلک یې هیڅ ادب مشرت مونږ دیزده. خوینه چې واخزه رايش کوي او تاسو ورته وړاندې ورسته کیږي. دومره خو می پریک دی چې دغه د شوند خاتونه می پورا کم.
د راپورټ لیګل را باندې نه وخت کیږي.
ځا قیامت بنر راټیږي.
سوای
وای د شوند خاتونه می پورا کوم.
اوف اوف، د شوندو خاتونه لا چیرته وی
زه خبرم کني زه چې امیر ته ورشو
هغه دراچه غشوه
باور وکي چې ډیر تاسف کوم چې له تاسو غونډې شاله کسانو سره په یو دفتر کې يم اره ايش مې تاسو له لاسه نیمو نیم کلا پاتې شو
څه به وایو نو یو پام لا دې تارا باندې ده اوس دغه له عبرته ډکه کیسه هم واورئ.
د کلیو په پیتاویو کې، په ښاري بسونو او ټکسیانو کې، د ډاکترانو او روغتونونو په انتظار خانو کې، په رستورانونو او بازارونو کې ټولو خلکو همدا ویل چې جمهور رئیس د ملت په غم کې نه دی. هسې مو رایه ورکړه، د هیچ چا د حال پوښتنه یې ونه کړه، نه یې اصلاحات راوستل او نه یې هم د ترقۍ لپاره څه وکړل. همدغه علت و چې سل زړونه مې یو ځای کړل او جمهور رئیس ته ورغلم. په ډېرو خواریو مې وخت ترې واخیست او د خلکو نیوکې او انتقادونه مې ور ورسول. جمهور رئیس یو امر راته ولیکه او بیا یې راته وویل چې یو ځل د ده د مامورینو او خلکو حال واخله، بیا راشه چې څنګه تا ویل هماغسې به وکړم. په امر کې لیکلي وو چې مرسته ورسره وکړئ. لومړی یې وزارت ته لاړم او د وزیر څخه پوښتنه مې وکړه. سکرتر یې راته وویل چې هغه د څه شخصي کارونو لپاره دوبۍ ته تللی او دغه دوه اونۍ کېږي چې وزارت ته نه دی راغلی. د وزیر صاحب د مرستیال پوښتنه مې وکړه او د یوې لوړ پوړیزه ودانۍ د جوړولو په نقشه کار کوي. د رئیسانو پوښتنه مې وکړه، خو هغوی هم د وزیر صاحب له تګ څخه وروسته یا نه راځي او یا که راشي هم نو یو ساعت وروسته بیرته ځي. د مدیرانو هم همدغه حال و. زړه مې ډیر خپه شو او یو هوټل ته لاړم. یوه کوټه مې په کرایه ونیوله چې دمه پکې جوړه کړم او د سبا ورځې لپاره فکر وکړم چې چیرته لاړ شم. په هوټل کې ډیرې کوټې وې چې چا د یوې شپې لپاره نیولې وې او چا دایمي. تشناب ته مې ضرورت شو. د هوټل یوه کارکوونکي تشنابونه راوښودل، خو یوه ته هم سړی سر نه شوای ور وړاندې کولای، ځکه ټول کمودونه له چټلیو ډک وو. غلمغال مې وکړ او د هوټل خاوند مې لاس نیولی راوست چې په خپلو سترګو د خپل هوټل تشنابونه وګوري. ورته ومې ویل، ولې مسلمان خو یې پیسې خو هم لږ نه اخلي او څوک د مفت هم نه دي کینولي، ته خو دغه کمودونه وګوره چې کمود یې جوړاوه خو بیا به دې د اوبو غم هم کړی وو. د هوټل خاوند په سړه سینه له لاسه ونیولم او تشناب ته ننه ایستلم. د کمود په سر د اوبو د صندوق تار یې کش کړ، لکه د سیلاو غوندې اوبه راغلې. بیا یې په تشناب کې ښې ګذره وښوده او برسیره یې نل یې تاو کړ. ښې پریمانه اوبه ترې راتلې. بیا یې په یوه معناداره مسکا راته وویل، ځا اوس ته ووایه چې څوک ملامت دي. د هوټل د خاوند خبرې په رښتیا خجالت کړم. رښتیا هم هغه ملامت نه و. ملامت هغه خلک وو چې په تشناب کې د اوبو اچول یا زده نه وو او یا یې له زده نه اچولې. له همدې ځایه ووتم او په یو ملي بس کې سپور شوم. په څوکۍ چې کېناستم نو داسې راته ښکاره شوه لکه په لرګي چې ناست یم. راپاڅېدم او د ملي بس نګران ته مې په غوسه وویل، اخر پیسې اخلئ خو چې خو مه نه وړئ چې په وچو لرګیو مو کېنوئ. نگران په یو معناداره مسکا سره یو تن سورلۍ ته ګوته ونیوله او ویې ویل، هلته وګوره. هغه تن لګیا و د څوکۍ سپنجونه راشکول او بوټونه یې پې پاکول. نگران وویل، ځه اوس ته ووایه چې څوک ملامت دي. جالت شوم او له موټره مې ځان واچوه. یو ښوونځي ته ننوتم چې ښوونکو ته ووایم چې زده کوونکو ته له درس څخه مخکې آداب، انسانیت او خواخوږي ور زده کړي. سم چې یو ټولګي ته ور ننوتم، ګورم چې ښوونکي د ټولګي یو میز په لغته ووهه. یوه لویه دړه یې ترې رابیله کړه او د یوه زده کوونکي ډډو ته یې ونیوله. د زده کوونکي له چغو سره بیرته راووتم او په منډه له ښوونځي څخه لرې شوم. د پولیسو ماموریت ته ننوتم چې د ښوونکي د بې ځایه ظلم ورته ووایم. په دالیز کې روان وم چې له یوې کوټې نه غږ راته. غوږ مې ورته ونیوه چې د پولیسو افسر یو تن مجرم ته داسې ویل، دا ځل خو مې په 6000 افغانۍ خوشې کړې، خو که بل ځل ګیر شوې نو ولا که به دې په 2 لکه کم خوشې کړم. چې غلا نه شې کولای مه یې کوه کنه. له ماموریته په منډه راووتم او د کلي په موټر کې سپور شوم. په ولسوالۍ کې عسکرو موټر ودراوه او موټروان ته یې وویل چې سورلۍ کوزې کړه، چې د ولسوال صاحب د زوی واده دی، ټول موټر یې بېګار کړي دي. پیاده د کلي په لور وخوځېدو. څه لاره به تللي وو چې یو سړی یې کټ کې راپوګو کړی دی. چې پوښتنه مو وکړه، دوه تنو د سپي په سر سره ډزولي وو چې له دواړو خواو نه درې څلور تنه مړه او ټپیان وو. هماغلته لوېدلی وم او چې راپخود شوم نو په دارالمجانین کې وم. زه اوس تاسې ووایئ چې څوک ملامت دی. دا خبرونه ننګیار ناشنا درته برابره کړې وه. هیله ده چې خوښه شوې مو وي.
آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځ افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
زنګړی مرکی
مخمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه ده زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کا
پانی پات جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او داریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ